אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רג
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
درانو اوریدین کو سلام زه نو شباشنایم دومه خبری پختو خپرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د کورنۍ چار وزارت وای د جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د داعش په خلاف عملیات کوي پولیس وای د نیویارک په خار کې د 14 نوروسته مشکوک شخص نیولای څلور کسان ټپی شوی دی او په انډونیزیا کې پولیس ته یو امریکایي پسې ګرځي چې د بالی د ټاپو د زندانه تښتیدلی
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو ورسته پر پټونه کې دا هم لرو له منځنۍ اسیا نه جنوبي اسیا ته د کاسا زر د برېښنا د انتقال پروژې عملي کول تړون لاسلیک شو
یک پروژې ویژه انرژي وسیله همکاري های منطقه‌ای باشه
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هغو افغان سیاستوالو څرګندونه چې پر قومي مسلو غږیږي د زهرو په څیر ګڼلي
چیزی که مانند زهر مضر تمام میشه به سلامت کشور ما
او د افغانستان و پاکستان لپاره د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې یو اس ای اید د مرستیال سره هم مرکه لرو چې وروسته خبرېږي درنو اوریدونکو دا مرکه او رپورټونه وروسته اوري اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وای
السلام علیکم د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای د جوزجان افاریا په ولایتونو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف عملیات پیل کړی دي د کورنۍ چار وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې د جوزجان افاریا په ولایتونو کې اندېښنې داسې پیدا شوې دي چې ګواکې هلته داعش شتون لري د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای د ټولو پولیسو په ماشونو کې 15% ډیروالی راځي د کورنۍ چار وزیر وای سحمد برمک په غونډه کې نن وویل چې د روان مالی کال د پیل دو سرسم بعد د غچاره د کورنۍ چار په وزارت کې پیل شي
خاطر که بتانیم نیروهای پلیس خود تشویق کرده باشیم
د دې لپاره چې د پولیسو ځواکونه تشویق کړو نړیوالې ټولنې موږ سره په ماشینو کې د 15% زیاتوالی هوکړه وکړه چې نن به په دې بورډ کې دا خبره وروستۍ کیږي او له مالی برخې نړیوالې ټولنې یو این ډی پی څخه مو دا هیله ده چې د روان مالی کال چې په جدي میاشت کې پیل کیږي دغه 15% دې زیات شي
در معاشات موجوده پولیس افزایش پیدا کړي
بل پر د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان ځواکونه وړ مشپاد د ننګرهار ولایت د خوګیانو پولیسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د وسلوالو په خلاف عملیات کړی دي چې په ترڅ کې یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو لاس ته ورغړې دي دا هم نړیوال خبرونه په پولیسو د نیویارک په ښار کې د 14 نوروسته یو مشکوک شخص نیولای دی 14 نن سهار د واشنگتن په وخت شوې ده په 14 کې یوازې مشکوک بریدکونکي په خپل ټپي شوې دي دا سیول کېږي چې دغه مشکوک شخص 14 کې مواد په کور کې جوړ کړی ول پیخه د بسونو او اورګاډي په یو غټ سټیشن کې شوې ده د بریدکونکي د هویت په اړه دومره ویل شوې ده چې ووشت کلن عقاید لانو میږي چې د بنگلاديش تابع دی او د نیویارک ایالت د بروکلین په سیمه کې اوسېده پولیسو ویل دي چې په 14 کې عقاید لا جوړ شوی او روختون ته د درمنل لپاره وړل شوای دی په ایران کې د شپږو درجو په شدت زلزلہ شوې ده دولتي تلویزیون وایي چې زلزلہ د هیواد د غزلزلې د هیواد غربي سیمې ځپلې دي خو په زلزلې کې د سر او مال د زیان په حق لا تر اوسه معلومات نه دی ورکړ شوی د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی دی چې د سوریې نه وتل پیل کړي د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړي
جمهور رئیس پوتین ویلی چې پاسله دوه کلونو پوځي ماموریت ماسکاو او دمشق د داعش د لمنځه وړلو په کار کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي ښاغلی پوتین د اعلان نن د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسانو په یوه هوایي اډې کې وکړ
زه د دفاع وزیر او لوی درستیس ته امر کوم چې خپلو دایمي هډو ته د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستنولو بهیر پیل کړي دوستانو وطن ستاسو انتظار باسي د خدای په توفیق.
روسیې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو په ضد هوایی بمباری پیل کړې. نو شاباشنا، امریکا غاګ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیولن اوریا. اروپای اتحاد د اسرائیل د صدر اعظم نه غوښتي دي چې د بیت المقدس په حق لدی د امریکا د جمهور رئیس ترامپ اقدام رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په بلجیم کې د اروپای اتحاد د غړو هیوادونو نه غوښتي ول چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په شان د بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وپیژني. خو د اروپای هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ځواب کې ورته ویلي دي چې دغه پریکړه منطق نه لري او په یو اړخیزه توګه دا ډول کار کول د تشدد خطر زیاتوي او د سولې فرصتونه له منځه وړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر مارګوټ والستروم د اسرائیل د صدر اعظم سره د اروپای اتحاد د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته وویل چې زه فکر کوم د اروپای اتحاد هیڅ یو هیواد به هم دا ډول پریکړه ونه کړي. په اندونیزیا کې پولیس د یو امریکایي تبا پسې ګرځي چې د بالی د ټاپو د یو زندان په نیمه شپه تښتېدلی دی. د زندان مسؤلین وایي د زندانه تښتېدلی امریکایي 22 کلن دی او کریشان بیسیلی نومیږي. مسؤلین وایي چې بیسیلی د زندان چت سوری کړی و او بیا یې د شپږ متره دیوال نه ځان لاندې غورځولی او تښتېدلی. پولیسو دغه امریکایي د همدې کال د اګست په میاشت کې د 15.1 ګرامه 400 سره په یوې پوستخانه کې نیولی و. پولیس همدارنګه ویلی دی چې یو بل امریکایي چې 50 کال عمر لري او د زندانه د تښتېدو کوښښ کوه پولیسو نیولی دی. دغه امریکایي په اندونیزیا کې د غلا په تور په 16 میاشتو بند محکوم دی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اوروژنې عملې د هغه وحشي اور د وژلو لپاره خپل کوښونه زیات کړي دي چې د لاس انجلنس د ښار په شمال ختیځه کې لګیدلی دی. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د وحشي اورته چې د ټامس فایر مستعار نوم ورکول شوی د کالیفورنیا ایالت په سانتا باربرا کاونټي یو لسوالۍ کې 910 کیلومتره مربع ځمکه سوځولې او 800 کورونه او نورې غټي ودانۍ تباه کړې دي. د تیرې یوې هفتې نه بل دی او چارواکي وایي چې د پرله پسې هڅو سره سره یوازې 10 اصولو کې وژل شوی او د تون باد له امله خطرناک حالت غوره کړی دی. لمبې په چټکۍ سره د خپرېدو په حالت کې دي. 1500 خلک له خپلو کورونو نه وتلي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سانتا باربرا په شمول په دریو کاونټیو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. څو هفتې مخکې هم د کالیفورنیا په شمالي برخو کې د سخت وچکالۍ له امله ځنګلي ورونو 8900 کورونه او ودانۍ سوځولې وې او 400 کسان یې وژلي وو.
او دا هم پاتې خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د سوری پایتخت دمشق سره نږدې د یو کلی نه د 130 ناروغ ماشومانو د عاجل وستلو غوښتنه کړې ده. دغه کلی د یاغیانو په ولقه کې دی. دغه سیمې ته چې 400 کسان پکې اوسیږي له 2013 کال را په دې خوا کافي خوراکي مواد او دارو درمل نه دی رسیدلی. د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په پلازمینې نوی ډیلی کې په یوې درې اړخیزې غونډه کې برخه اخیستې ده. د دغو جګپړو ډیپلوماتانو د خبرو اصلي اجنډا ښایي چې تر ډیر حده په پاکستان کې د میشتو ترګرو سره د هند مبارزه وي. او وروستی خبر دا چې دی پی خبري ایجنس د رپورټ پر اساس د برما پوځیانو د روهینګیا اقلیت په میرمنو جنسي تیری ډیر زیات او په سیستماتیک توګه کړی دی. دغه خبري ایجنس ویلي دی چې د 90 خوځو سره په مرکو کې عجیب او غریب داستانونه اوریدلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانې خپرونې لومړی رپورټ ته د څه د پاسه 215 میلیونه ډالرو په ارزښت له منځنۍ آسیا نه جنوبي آسیا ته د کاسا زر د برېښنا د انتقال پروژې عملي کولو تړون نن د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو او د دوو هندي کمپنیو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شو. دغه پروژه 215 کیلومتره اوږدوالی لري او لویه برخه یې د افغانستان په خاوره کې تیریږي. نور حال له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د کاسا زر د برېښنا د انتقال پروژې د تطبیق تړون د دوشنبه په ورځ د ولسمشر غنی په حضور کې د افغانستان د برېښنا شرکت د چارواکو او د کی پی ټی ایل او کی ا سی په نوم د دوو هندي کمپنیو ترمنز په ارکیلاس لیک شو. د کاسازر پروژه چې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي ور باندې 215.14 میلیونه ډالر لګښت راځي او د دریو کلنو په موده کې په دریو پړاوونو کې په افغانستان کې عملی کیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني دا دغه تړون له لاسلیک وروسته نن ناوخته په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل.
پروژه کاسازر امر رقم کې گفتم یک پروژه ویژه تنها به
د کاسازر پروژه لکه څنګه چې می وویل یوازې د برېښنا د انتقال یو ځانګړې پروژه نه ده چې له منځنۍ آسیا څخه افغانستان ته او جنوبي آسیا ته برېښنا انتقال کړي، بلکې دا یو پل دی چې د دوو سیمو ملتونه او څلور هیوادونه سره نښلوي. موږ تل په خپلو سیاستونو کې ټینګار کړی چې موږ غواړو برېښنا د سیمه ییزو همکاریو وسیله وګرځي،
انرژي وسیله همکاري های منطقه ای باشه.
ښاغلی عثماني زیاته کړه چې دغه پروژې د ډیزاین او تخنیکی چارې په شپږو میاشتو کې ترسره کیږي او له هغې وروسته د پروژې د تطبیق عملی کارونه پیل او په دریو کلونو کې بشپړ کیږي. د دغه پروژې پر سر له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان، پاکستان، قرغزستان، تاجکستان او تمویلونکو ادارو ترمنځ بحثونو دوام درلود او د 1995 کال په سور میاشت کې د څلورو هیوادونو مشران د دغه پروژې د عملي کولو پر سر هوکړې ته ورسېدل. د تاجکستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال جمشید شیومزاده چې د یادې پروژې د پیل لپاره کابل ته راغلی وایي د کاسازر پروژه ځکه وځنډېدله چې د تخنیک او ډیزاین پر سر یې خورا زیات کار ته اړتیا وه. د ښاغلي شیومزاده پر وینا د دغې پروژې جوړولو کې د نړۍ له پرمختللي تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې په سیمه کې ساری نه لري.
نظر تخنیکی به همتو می باشد، یعنی این تری لویه در
می دهد دال تخنیکی پلاوا بی ساره ده داسی تخنیک چه سیمه که نو او نشتا مگد یو بل سیستمونو سخه زدکره وکلا او موجود خندونه مو پا گده سره لمنزه یولل. دا د دیخ کارندویی کوی چه مگد سیمه هیوادونه پا گده او اتحاد سره کولشو چه کوتلی گامونه پورته کلو او نه یوازی خپل سیمه سره اون خلوو بلکه خپل ملتونه سره هم یو زای کلو.
هم پایواز کنیم بلکه ملتوی خود رو هم باید با هم پایواز کنیم.
د برېښنا د مزو د غزولو دغه پروژه 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې 503 کیلومتره د افغانستان د اوو ولایتونو کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار په 23 ولسوالیو کې تیریږي او په تطبیق سره یې د دغو سیمو 152,500 کورنیو ته د برېښنا سربیره د کار زمینه هم برابرېږي. دغه راز د افغانستان د برېښنا شرکت د ارغندې د 1500 کیلو ولټه سب سټیشن جوړولو تړون هم نن له یو هندي او افغاني ګډې کمپنۍ سره لاسلیک کړ چې د دغه سب سټیشن د جوړولو چارې د 2018 کال په جنوري کې پیل او 2.5 کلونو کې بشپړ کیږي. د دې سب سټیشن پر جوړولو 2.2 میلیون ډالر لګښت راځي چې د آسیایي پراختیايي بانک لوري ورکول کیږي او په بشپړېدو سره به له کابل څخه جنوبي، شرقي او جنوب شرقي ولایتونو ته د برېښنا 260 کیلو ولټه سلور مزي وغځول شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله د هغو افغان سیاستوالو څرګندونه چې پر قومي مسلو غږیږي او د افغانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ سبب ګرځي د زهرو په څیر ګڼلي او له سیاستوالو یې غوښتي چې له داسې څرګندونو نه ډډه وکړي. په همدې هکله پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هغو سیاستوالو څرګندونې چې پر قومي مسلو غږیږي او د ښاغلي عبدالله په باور د افغانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ سبب ګرځي د زهرو په څیر ګڼي او له سیاستوالو غواړي چې له دغسې څرګندونو دې ډډه وکړي. عبدالله عبدالله ویل چې دا ډول څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راولاړي.
چیزی که مانند زهر مضر تمام میشه به سلامت کشور ما.
خاغل عبدالله وی هغه څه چې د زهرو په څیر زمونږ د هیواد د بقا لپاره موزیر دي د نفاقه چونې مسایل دي. که دا قومي نفاق وي، که مذهبي نفاق وي، هیڅ یو د افغانستان په ګټه نه دی او یوازې د افغانستان دښمنانو لاسونه پیاوړي کوي. د قومي مسلو مطرح کول یو ولایت د بل ولایت پر وړاندې پارول هیڅ یو هیڅوک یو رغنده او مثبت هدف ته نشي رسولی. هیله لرم د هیواد سیاستمداران د خپل دیني او ملي مسؤلیت له مخې دې ته پام وکړي.
د دې قسمت همیشه متوجه باشه.
عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ وزیران د شورا د غونډې د پیل وړاندې د خبریالانو په مخ کې خبرې کولې. کسان د هیڅ کوم سیاستوال نوم وانخست، خو په ظاهره اشاره په خوست کې تېره ورځ د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونه ته وه. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ د خوست د ښار د فوټبال په سټېډیوم کې د خپلو پلویانو یوې سرې غونډې ته په وینا کې د ملي یووالي په حکومت کې د زادرانو د قوم ونډه سرپوښتنې راوسته. هغوی ویل چې د دې قوم پورې تړلي اوسېدونکي د جنوب ختیځو ولایتونو په یولس ولسوالیو کې ژوند کوي، خو د ملي یووالي په حکومت کې ونډه د نش په حساب ده.
او شایي د دې وجه دا وي چې مولوی صاحب جلال الدین حقانی زدران ده، د امریکایانو په خلاف جنګېدلی، او اوس امریکا د مولوی صاحب جلال الدین حقانی غچ له زدران واخلي.
دا لومړی ځل دی چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې د افغان حکومت دننه او د حکومت بهر د توندو غبرګونونو سره مخ کیږي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې د پنجشیر ولایت د اوسېدونکو د ونډې په اړه هم د ښاغلي حکمتیار څرګندونې د بلخ د والي عطامحمد نور د سخت غبرګون سره مخ شوي وې، او ښاغلي نور د اسلامي حزب مشر د قومونو ترمنځ په نفاق اچونه تورن کړی و. د اسلامي حزب د مشر دغو څرګندونو په هکله نن په ولسي جرګه کې هم یو شمېر وکیلانو څرګندونې وکړې. د دوشنبې د ورځې غونډې ته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په خپل وینا کې د افغان سیاستوالو په کلکه وغوښتل چې خپلو څرګندونو پر وخت د افغانستان ملي ګټو ته پاملرنه وکړي. خو د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د خلکو پر ستونزو او مسایلو باندې خبرې د سیاستمدارانو حق ګڼي او وایي چې ستونزې باید رابرسېره شي او خلک پرې خبر شي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد پوهان ودي صافي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت مشران دي د ټولو سیاسي ډلو پر وړاندې د یو ډول چلند څخه کار واخلي.
حکومتی پوست که ناز دهی دهی ولی ده گوندی پلاوه ده متقابل کهی ده اشخاص و افراد و ده گوند سره دهی بتا خوبا چه اشخاص و افراد ده کل ده افغانستان مساوی اوتی دهی باید فایز حکومت کل ده خدمت و پیکارو کی کچه غلط ویلی آقا ده ثابت کی او که غلط نیه ویلی پریچه ملت جواب وار کی چه تاریخی ویلی کتا غلط ویلی.
سروسال اسلامی حزب ده غبرگونون تا زوام نده ور کری.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. گریگ هیوگو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوال انکشاف ای ادارې یو جګ پوړی چارواکی دی. نوموړی اوس د امریکا د حکومت لخوا نه د افغانستان او پاکستان لپاره د ایس ایډ د پروګرامونو د چلولو مرستیال ټاکل شوی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم سانیزی له هغه سره په افغانستان کې د یو ایس ایډ د پروګرامونو په اړه د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې مرکه کړې.
راځه چې د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژۍ پیل کړو. ښاغلی هیوګر، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا یا افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې د یو ایس ایډ اداره د کومو اهدافو د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې کار کوي؟ یو ایس ایډ به پکې د بری لپاره څه ډول نقش ولري؟
زه د یو ایس ایډ په اداره کې د حکومت یو مامور په توګه درې میاشتې مخکې وټاکل شوم. ډېر نیکمرغه یم چې په دې وخت کې امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره یو ستراتیژي لري. فکر کوم دا ډېره مهمه ده. د جنوبي آسیا په ستراتیژۍ کې افغانستان، پاکستان او هند هم شامل دي. پاکستان او افغانستان هر یو خپل ستونزې او جنجالونه لري. که داسې نه وای نو زه به هلته د یوه سیلانی او یا یوه سوداګر په توګه وای. د ولسمشر ترامپ د جنوبي آسیا ستراتیژي له افغانستان سره داسې مرسته کوي چې سوکاله هیواد واوسي او دومره ثبات ولري په هیواد کې دننه بغاوت او سختګریزي په خپلو سرحدونو کې دننه اداره کړي. له دې هدف سره ډېر نور شیان اړیکې لري. زه باید دا ووایم چې دغه ستراتیژي له پاکستان سره هم داسې مرسته کوي چې په کافي اندازه امن وي، څو وکولی شي چې په سیمه کې تعمیري نقش په غاړه واخلي.
ښاغلی هیوګر، د دغه ستراتیژۍ په رڼا کې د یو ایس ایډ لپاره په افغانستان کې په خاصه توګه کوم شیان مهم دي؟
د امریکا د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ په لړ کې د یو ایس ایډ ادارې لپاره په افغانستان کې درې مهم شیان د توجه وړ دي او درې شیان د پاکستان لپاره ورکل شوی دی. دا د پښتنو لپاره د امریکا غږ دی. زموږ په پروګرامونو کې د سرحد دواړه خواوې پښتنو ته ډیره ټینګه پاملرنه شوې ده. زموږ په پروګرامونو کې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواوو پښتنو ته ډیر زیات اهمیت ورکړل شوی دی. د افغانستان لپاره زموږ د هڅو په لړ کې په درې مهمو او مرکزي ټکیو ملکی هڅې، نظامي هڅې شاملې دي او دا چې متحده ایالات په افغانستان کې د دې هڅو د نتایجو ملاتړ وکړي.
ښاغلی هیوګر، په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې د یو ایس ایډ مرکزي اهداف څه دي؟
I'd like to mention three things.
د یو ایس ای ادارې اول هدف دا دی چې له افغانستان سره په دې کې مرسته وکړي چې د دې هیواد په ټولنیزه څانګه کې د تیرو شپاړسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي. په دې کې روغتیا، ښوونه او روزنه او د ښځو پیاوړي کول دي. دویمه موخه دا ده چې د افغانستان د حکومت او اتباعو ترمنځ یوه پیاوړې اړیکه پیدا شي او هغه په درې څیزونو سرته رسیدلی شي. اول د یو ایس ایډ اداره د حکومت ملاتړ کوي چې ښه خدمات برابر کړي. دویم له حکومت سره مرسته وشي چې د باور وړ انتخابات دایر کړي، او دریم دا چې له حکومت سره مرسته وشي چې اداري فساد په کافي اندازه کم کړي. دریم مرکزی ټکی او هدف دا دی چې د جنوبی آسیا په ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د شخصي سکتور په مخکېتوب د اقتصادي انکشاف او پرمختګ سره مرسته وشي. په دې کې ډېر زیات ټینګار په سیمه کې په صادراتو وشي، خو یوازې په سیمه کې په صادراتو پورې منحصر نه دی. د افغانستان صادرات هند، د خلیج هیوادونو، پاکستان او مرکزی آسیا ته مناسب او ممکن دي، او همدارنګه نورو مارکیټونو ته هم امکان لري. نو ځواب دا دی چې د امریکا د حکومت په دې ستراتیژۍ کې د یو ایس ایډ لپاره دا درې مهم وظایف دي چې د افغانستان له حکومت سره یې په شریکه سرته ورسوي. په دې کې به د اقتصاد شخصي سکتور د افغانستان خلکو مرسته وکړي چې د جنوبی آسیا ستراتیژي عملي شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې ملاتړ نه کوي چې بیت المقدس یې د اسرائیل پلازمینې په توګه اعلان کړ. د اسرائیل صدراعظم بروکسل ته په رسېدو په اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د ډونالډ ټرمپ د پریکړې ملاتړ وکړي او بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ومني. پاموکې په همدې اکله رپورټ ته.
د اروپایي ټولنې یو شمیر مشرانو د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل غندلي وو، او د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرنی هم یو له هغو مشرانو ده.
زموږ په باور دا د اسرائیلو د امنیت په ګټه ده. په تېره بیا د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل د یوې مناسبې لارې د موندلې لپاره مهمه ده، ځکه خو اروپایي ټولنه نه یوازې د خپلو نړیوالو دوستانو سره په ګډ کار وکړي، بلکې په سیمه کې د خپلو شریکانو او ملګرو سره کار زیات کړو.
د اروپایي ټولنې په باور د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کړکیچ یوازینی منطقي حل لاره د دوو دولتونو جوړول دي چې بیت المقدس د دواړو پلازمینه وي. خو د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې د امریکا دغه اقدام په منځني ختیځ کې د سولې د رامنځته کېدو امکان زیات کړی دی.
There is now an effort.
اوس د امریکا د حکومت لخوا د سولې د نوي وړاندیز هڅې روانې دي. فکر کوم موږ باید سولې ته یو فرصت ورکړو. که چیرې غواړو د سولې پروسه په مخ لاړه شي، نو په یو شرط کېدای شي، او هغه د یهودی دولت په رسمیت پیژندل دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر پریکړې وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په سلګونو نظر خلکو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض وکړ.
بیت المقدس اسلامي او عربي ښار دی، او د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د پریکړې په اساس د ټرمپ پریکړه اعتبار نه لري.
د اسرائیل صدر اعظم پرون پاریس ته په سفر کې ټینګار وکړ چې بیت المقدس له 3000 کلونو راپدې خو د اسرائیل پلازمینه ده، او د دې په خبره هر څومره ژر چې فلسطینیان دا حقیقت ومني د سولې خبرې اغومره ژر پیلېدای شي.
همدارنګه چې پاریس د فرانسې مرکز دی، بیت المقدس هم د اسرائیل مرکز دی. بیت المقدس له 3000 کلونو راهیسې د یهودیانو مرکز وو چې د داوود علیه السلام په وخت کې جوړ شوی وو او په انجیل کې هم مستند شوی دی.
د فرانسې جمهور رئیس ویل چې هیواد د دوو دولتونو د جوړېدو حل لارې ملاتړ کوي، او دا حل لار هغه مهال ممکنه ده چې ختیز بیت المقدس د راتلونکي فلسطینی دولت د مرکز په توګه وپیژندل شي.
فرانسه غواړي چې په سیمه کې دوه هیوادونه، اسرائیل او فلسطین، چې سرحدونه یې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي، رامنځته شي او په سوله کې ژوند وکړي. له همدې وجې ما د اسرائیل صدراعظم ته وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ وروستی اعلان نه منم چې نړیوالو قوانینو خلاف دی او سوله له خطر سره مخامخ کوي.
ولسمشر ماکرون له نتنیاهو نه غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته چې ډېر په غوسه دي د سولې څرک ور وښيي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
سا کال د نوبل د سولې جایزه د یک شنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د آیکن په نامه یو نړیوالې ډلې ته ورکړل شوه چې له اتومي وسلو نه د نړۍ د پاکولو لپاره فعالیت کوي. د امریکا غږ د خبریالې ایشا سارای د رپورټ خلاصه به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د اټومي او کیمیاوي وسلو د محو کولو لپاره د نړیوالې مبارزې سازمان یا ICAN د نوبل د جایزې د قبلولو په وخت د ناروې په پایتخت اوسلو کې غوښتنه وکړه چې اټومي قدرتونه باید د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د انبارونو او سلاکوټونو د تباه کولو معاهده لاسلیک کړي. بیټریس چې د اټومي وسلو د محو کولو د نړیوال سازمان په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه قبول کړه، د خپلې وینا په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې آیا اټومي وسلې به لومړی ختمې شي او که نه موږ به لومړی ختم شو. میرمن فن خبرداری ورکړ په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د اټومي جنگ خطر راپیدا شوی، نړۍ اوس د داسې بې اعتباره شرایطو لاندې ژوند کوي چې د اټومي وسلو نه د استفادې په صورت کې دوه اړخیزه تباهي او بربادي یقیني ده. د اټومي وسلو د محو کولو په نړیواله ډله کې 1500 سازمانونه شامل دي چې دا وخت له 16 نه زیاتو هیوادونو کې د اټومي وسلو د ختمولو لپاره لګیا دي کار کوي. د نوبل د سولې د جایزې کمیټې په 2018 میلادي کال کې د اټومي وسلو د محو کولو په باب د دغه سازمان د هلو ځلو په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس د رابللو تعریف وکړ. سکال د نړۍ 112 هیوادونو د اټومي وسلو د محو کولو معاهده لاسلیک کړله. پاکستان، چین، روسیا، اسرائیل او امریکا په هغو نه هیوادونو کې شامل دي چې په خپل ضد ودرېدل او د اټومي وسلو د محو کولو نړیوال تړون له لاسلیک کولو نه انکار
وکړ.
50 کلنه جاپانی سیټسکو تورلو چې په 1945 میلادي کال کې په هیروشیما باندې د امریکا د هوایي قواو لخوا د اټومي بم د اچولو په وخت 15 کلنه وه او ژوندی بچ شوه. د میرمن بیټریس فنسری یو ځای د آیکان په نمایندګۍ د 2018 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه قبول کړه. هغې په خپله لنډ وینا کې وویل، موږ د اټومي بم د تباهۍ مناظر په خپلو سترګو لیدلي دي، نور باید له موږ نه عبرت او پند واخلي. زموږ ویناو ته ښه په ځیر او غور متوجه شي او په دې ښه پوهیږئ چې ستاسې اعمال عواقب لري. پاکستان، هند، برېتانیا، امریکا، اسرائیل، شمالي کوریا، روسیا او چین د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو له مذاکراتو سره مقاطع کړې ده، په غونډو کې ګډون نه کوي. سول جنگ تقریبا 10 کاله پخوا پای ته ورسېده، خو اوس هم د اټومي وسلو د تباه کولو او یای په خپلو سلاکوټونو کې د دښمن د یوې احتمالي حملې د دفع کولو په خاطر د ساتلو په اړه ګرم بحثونه دوام لري.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډی ځاوري. پولیسو د نیویارک په ښار کې د چاودنې نه وروسته یو مشکوک شخص نیولی دی. چاودنه د واشنگټن په وخت نن سهار شوې ده. داسې ویل کېږي چې دغه مشکوک شخص چاودونکي مواد په کور کې جوړ کړي ول. پېښه د بسونو او اورګاډي په یو غټ سټیشن کې شوې ده. په امریکای مطبوعاتو کې ویل شوی دی چې برید کوونکی 20 کلن عقاید الله نومیږي چې د بنګلادیش تبه دی او د نیویارک ایالت د بروکلن په سیمه کې اوسېده. پولیسو ویلي دی چې په چاودنه کې عقاید الله ژوبل شوی دی او روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. په ایران کې د شپږو درجو په شدت زلزله شوې ده. دولتي تلویزیون وایي چې د زلزلې د هیواد غربي سیمې ځپلې دي، خو په زلزلې کې د سر او مال د زیان په حق لا تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي پوځانو ته امر کړی دی چې د سوریې نه دی وتل پیل کړي. جمهور رئیس پوتین ویلي دی چې پس له 2 کلونو پوځي ماموریت مسکو او دمشق د داعش د لمنځه وړلو په کار کې خپل اهداف ترلاسه کړل. اروپایي اتحادیې د اسرائیل د صدر اعظم نه غوښتي دي چې د بیت المقدس په حق له د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ اقدام رد کړي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویلي دي چې دغه پریکړه منطق نه لري او په یو اړخیزه توګه دا ډول کار کول د تشدد خطر زیاتوي او د سولې فرصتونه له منځه وړي. په اندونیزیا کې پولیس یو امریکایي تابع پسې ګرځي چې د بالی د ټاپو د زندان په نیمه شپه تښتېدلی دی. د زندان مسؤلین وایي د زندان نه تښتېدلی امریکایي 22 کلن دی او کریشان بیسیل نومیږي. او د امریکای د کالیفورنیا ایالت د اوروژنې عملیې د هغه وحشي اور د وژلو لپاره خپل کوښونه زیات کړي دي چې د لاس انجلس د ښار په شمال ختیځ کې لګېدلی او د دغه ایالت په تاریخ کې تر ټولو تباه کوونکی ځنګلي اور ګڼل کیږي.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای مل شه.